آرمان صدیقی برای مجله آزادی ایمیل نمودن.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره خبرو. جیمز ماتس له نوې ډیلی کابل ته تللی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن کابل ته رسیدلی دی. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي، او د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن په یو نابه بر سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې دلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو د نوي قومندان سره وګوري. راپورونه وایي چې نوموړی به د طالبانو سره د خبرو په اړه له افغان چارواکو سره بحثونه وکړي. امریکا یو کال مخکې د افغانستان په اړه یو داسې ستراتیژي خپله کړې وه چې له مخې پر وسلوالو طالبانو د بریدونو پر زیاتولو او افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو په استولو سره فشار راوړل کېږي چې طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. خو دې ستراتیژي تر اوسه پورې خبرو ته د وسلوالو په چمتو کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر سره په دې سفر کې د ناټو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد ملګری دی. ماتس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د سپتمبر په دویمه نیټه هلته نوی امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومنده وسپارل سوه. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې خپریږي. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي. د غور سرپرست امنیه قومندان سید ضیا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازګر پر تولک ولسوالۍ له دروي خواو برید وکړ، او زیاته یې کړه چې د ملي پولیسو په ځوابي ډزو یو پولیس وژل سوی او یو بل ټپي سوی دی. دی وای دشمن له دروی خوا او حمله پیل کړی، خو اوس د شاتک په حال کې دی او په تولک ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. د غور د امنیه قومندانۍ سرپرست هم دراز وویل چې په نشته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې، خو دی د شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د دې احتمال سته چې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ دا سرمشریزه به وټاکي چې آیا ډیپلوماسي کولای سي د پوځي اقدام مخه ونیسي کنه. د سوریه پر کړکیچ کې اشکیل د دغو درو هیوادونو مشران په داسې حال کې په خپلو کې غونډه کوي چې د سوریه حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د یاغیانو وروستي مرکز ادلیب ولایت ته نږدې د پراخو عملیاتو لپاره منسجم سوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بشار اسد حکومت او د هغه ملاتړو ته خبرداری ورکړی و چې پر ادلیب ولایت دې بے باکانه برید نه کوي. ټرمپ ویلي و چې که داسې وسي ممکنه ده د سوریې په دې ولایت کې سلګونو زره کسان وژل سي. د امریکا د خزانه وزارت په 15 شرکتونو او 4 افرادو چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو د برابرولو او په مالی برخو کې مرسته کړې بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون پنځشنبه اعلان شول. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې پر هغو شرکتونو او افرادو کې چې بندیزونه پرې لګېدلي، محمد القاترجی او د باروړنی شرکت هم شامل دي. قاترجی د بشار اسد په مشرۍ د سوریې له حکومت سره نږدې اړیکې لري. په بیان کې ویل سوي چې د شرکت ته داعش سخت دریځ ډلې او سوریې د حکومت ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت هم دراز ویلي چې د قاترجی شرکت له عراق څخه سوریې ته وسلې هم قاچاق کړې دي. او په امریکا کې د یو ازبکستانی تبری تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یو قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دی لغوه کړي. دوی ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د تورن کس خلاف بیانونو د یاد کس په اړه منصفانه محاکمه ناممکنه کړې ده. سیف الله سایپوف په نیویارک کې د 8 کسانو په وژلو تورن دی. نوموړی د نیویارک په منهاټن سیمه کې د بایسکل چلونو پر لاره د لارۍ موټر ورو راوست او څو کسان یې مړه او ژوبل کړل. د نوموړي مدافع وکیلانو پرون د منهاټن محکمې ته وویل د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز نسی کولای چې د سایپوف په اړه د اعدام د حکم په برخه کې پر حقیقت ولاړه پریکړه وکړي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې او پر لوی څارنوال جف سیشنز فشار راوړی چې داسې یوه پریکړه وکړي. مدافع وکیلانو د تیر نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د ټویټر یو پیغام ته اشاره کړې ده. په دې پیغام کې ولسمشر ټرمپ ویلي د نیویارک ترهګر خوښ و چې داعش بیرغ په روغتون کې ورسره وي. نوموړي 8 کسان وژل او 12 نور یې سخت ټپیان کړل. هغه ته باید د مرګ سزا ورکړل سي. د سایپوف مدافع وکیلانو ویلي که چیرې قاضي پر د مارکس حکم لغوه نکړي، دوی له یو خپلواک څارنوال غوښتي چې د سیشنز پر ځای پریکړه وکړي. دیرش کلن سایپوف په ازبکستان کې زیږیدلی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته کډه سوی وو او د دې هیواد تابعیت یې ترلاسه کړی دی. سایپوف په 8 قتلونو او نورو جرمونو محکم سوی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې کابل ته د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارو. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
د جیمز میتز راتګ افغانستان ته من هیڅ یو لړ پوری نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې څرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي فکر کوم دا یو ډېر مثبته خبره ده.
په بلخ ولایت کې 50 غیر قانوني شارګوټي ولې بیرته نغاسب کیږي؟
د دې ولایت دا چې اوس هم د خارګوټي له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی.
په کندوز کې د بادامو حاصلات زیات شوي.
پولاګه تقریبا 200 باندې لګیلره 200 درخت سره سره لسمنه پرې شا یعنی غټه درخت پرې لسمنه پرې ځان اصل ته بدري ولګیږي کوي.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رائے زما حق کې دا مسله چیرو.
متاسفانه یو شمېر د تذکرونو نمایښ ته کو د سوي وي هغه نمن سره سب درلود، نه اساس لري نه کندلري.
د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره ګوري. جیمز ماتس پرون په نوې ډیلی کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یو ځای له هندي چارواکو سره وکتل. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا سره د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. له هند کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر حدیث پردیس څارلی چې له کابل په ټلیفون را سره دی. پردیس، تر اوسه د امریکا دفاع وزیر له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي؟
مننه شیبر صاحب، سلام تاسو اوریدونکو ته. دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره البته په جمهوری ریاست کې په ملاقات باندې بوخت دی. شیبه مخکې ما د جمهوری رئیس د ویان هارون چخانسوري سره خبرې وکړې. د ویل چې د غونډه چې غرمه شروع کیږي نو د غرمې وروسته به البته دو بجو شاوخوا کې رسنیو ته به معلومات ورکول کیږي چې په کوم مسایلو مشخصا د دغه دوړو لوړپړو چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. خو جیمز ماتیس نن سهار په یو نوی اعلان وی افغانستان ته راورسې چې له د سره امریکا د دفاع وزارت لوی رئیس جوزف دانفورد هم ملتیا کوي او د دې سفر هدف د افغانستان کې د سولې پر اړه باندې کوم پرمختګونه شته دي د غیر ځوان خودل شوی همدارس په افغانستان کې د جګړې پر اړه باندې و له افغان چارواکو سره بحثونه ولري. بله شی ورسه
او پښتو ته سودی ته اشاره وکړه چې د امریکا لوی رئیس هم په دې سفر کې له سره ملګری دی. البته اوریدونکو ته دا یادونه وکړم چې وړ مورس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره چې اسلام آباد ته ولاړ لوی رئیس ملګری و چې بیا دواړه هند ته ولاړل. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې له دفاع وزیر سره ملګری نه دی خو لوی رئیس ورسره دی. پر دې سب مخکې په خبرونو کې دې ته اشاره وشوه چې تمر جیمز ماتیس په ل امریکایي قومندانانو سره په افغانستان کې وګوري، څنګه دالې دنه کتنه تر سره شي؟
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو البته د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان چې د سپتمبر په 2 منېټل رسمي په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه، د امریکا د دفاع وزیر د سفر یو هدف هم له د سره لیدنه او د افغان جګړې پر رابطه باندې بحث خودل شوې دی. تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې د قومندان سره کتلی، اما یو فوټیج او یو ویډیو چې البته خبره شوې ده پاغي کې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د امریکا سفیر همدارس د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له تیارې البته د دفاع وزیر او نور پلاوی چې دوی راځي ورسره ملتیا کوي. بله
بله پردیس، تاسو مخکې د ولسمشر دویان په هارون چخان سوری په وینا وویل چې وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړي، لیکن دغه خبرې هم ونه کړه. جنو امریکایي رسنیو دې ته اشاره کړې ده چې جیمز ماتیس به ډیر تمرکز په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې پر مسلې وکړي. چخان سوری دې ته اشاره ونه کړه؟
بل دقیقا مشیبر صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ښاغلي چخان سوری وویل چې د افغان سولې او جګړې په رابطه باندې به بحثونه کیږي، اما له دې ورآخوا یې وویل چې جزئیات به کله چې به بحثونه وشي، ملاقات ترسره شي، بیا به جزئی کیږي. دقیقا د بحث یو اجنډا هم همدغه د افغان سولې موضوع او همداراز په افغانستان کې روانه جګړه چې په دې وروستیو کې یو څه زور هم اخیسته، په دغه موضوع به تمرکز لري. اما رسمن د یو ټویټ هم کړی او په ټویټ کې دا موضوع واضح کړی ده چې جزئیات بلاغي ورسته چې چارواکي لیدکاته کوي له رسنیو سره شریک کوي.
مننه پر دې سپ تاسو دې ته اشاره وکړه چې په ډلې زو رسنیو کې یو ویډیو هم خبره شوې ده او په هغه کې یا یو عکس خپور شوې ده چې جیمز ماتیس په کشکاری نیویارک ټایمز ورسپانې هم په نننۍ ګڼه کې د جیمز ماتیس یو عکس خپور کړی دی چې د کابل ته رسیدلې ده او شاته هلیکوپټر ولاړه ده. په دې ګڼه کې کابل ته د جیمز ماتیس پر سفر لنډه لیکنه هم نیویارک ټایمز خبره کړې ده. د ورسپانې لیکي چې ماتیس په داس وخت کې کابل تر رسیدلې ده چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبري بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپل پوروسوي کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبري شاید بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخستې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د طالبانو له استازو سره کتلي وو او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د خبرو په اړه د موجوده ابهاماتو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپو خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې کابل ته د جیمز ماتیس په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر د اغېز په اړه وایي.
په اخر کې د امریکا لوړ پوړو چارواکي دوی د افغانستان ته خصوصا د افغانستان اړوند موضوعات ته کمی هوادونه دخل لاغو ته سفرونه وکړل. د جیمز ماتیس راتګ افغانستان ته من هسته یو لوړ پوړي نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې سرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي، فکر کوم دا یو ډېر مثبت خبره تر سو کولای شي. څنګه دغه د جګړې د خاتمې لپاره امریکایان د خپل جګړې د خاتمې لپاره په افغانستان کې څومره په کوم فرمول استفاده کولای شي، زما باور دا ده چې دا خبرې په دې باندې راڅرخیږي. ډېر مهمه موضوع طالبانو سره د خبرو اترو د سرنګوالي موضوعات او د نویت سرنګوالي اوس په اخر کې د امریکا نظامی او ډیپلوماټیکو چارواکو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو سره درې ناس درلودي او ټولې خبرې د افغانستان په جګړه ته متمرکزې وي. اوس به د امریکا نظامی چارواکي خصوصا د دفاع وزیر د لوی درسي د خوانه کوم هیئت را لګل کیږي. په زمان کې د مایک پمپیو چې سفر کړی پاکستان ته او بیا هندستان ته، په ټوله کې په دې سره خیږي چې ګویا د افغانستان موضوعات څنګه یی داسې یو طرف ته ویول شي تر څو د سولې خبرې مختلفه شي.
استاد، تاسو فکر کوئ تاسو په قطر کې د طالبانو همدار از امریکایي چارواکو خبرو یادونه وکړه، په دغه ناسته کې چې دغه امریکایي چارواکي له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره لري، مشخصا کوم داسې موضوعات شته دي یا حداقل لغه پهمات چې مخکې تر دې ویل کېدل په غیر اړتیا به کوم مشخصې خبرې کیږي؟
مشخصه موضوع چې ښکاری هغه د امریکا د حضور سرنګواله ده. طالبان وی من تر هغه وخت پورې خبرې په خاطر ولنکو چې امریکایان د خپل تقسیم اوقات یا د افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نکړي. په عین زمان کې امریکایان وی تر څو من د افغان حکومت د خاورو نه خصوصا د افغانستان د خاورو نه داسې نشو وتلی لکه څنګه چې د ویتنام څخه وتلو، یا په عین زمان کې داسې وتل چې د افغانستان حکومت ته په خیر رامېږي. زه فکر کوم مهمه دا ده چې د امریکایان د حضور په توګه باندې باید خبرې وشي، او دا خبرې د امریکایان د حضور چاهیا دوی د افغانستان د خاورې څخه په کوم قسم استفاده کوي، یا د افغانستان خاوره دوی په کله پرېږدي، مهالویش مهمه ده. تر څنګ طالبان لپاره هم دا مهمه ده، یعنی امریکا طالبان لپاره دا مهمه ده تر څو د امریکایانو لوري اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان خاورې څخه په کوم وخت کې وځي. امریکایان لپاره مهمه ده تر څو د افغانستان جګړه یو کنټرول حالت سره ولي، او دغه کنټرول حالت د څنګه کولای شي طالبان په دې کې د سولې برخه وګرځي.
یعنی د ټولو مسایلو ته په کتو چې تاسو ورلمخه پیرنه واچوله، تاسو په افغانستان کې د جګړې خاتمه او د سولې ټینګښت خوشبینه یاستی؟ بلې،
بدون شک څه خاصه کده افغانستان جګړه او داسې اوج ته رسیدلې، داسې حالت ته رسیدلې تر اوسه پورې بیلون کې ګټن کنه لري. په عین ځان کې ورځ تر ورځ پیچیده کیږي. امریکایي حضور په افغانستان کې د ورځ تر بل سوال سره مخامخ کیږي. امریکا د طالبانو جګړه دوی لپاره هم سنگینه تمامیږي، د افغانستان خلکو لپاره هم سنگینه تمامیږي. زه فکر کوم چې دوی باید روخانه کې د افغانستان خلکو ته چې د خپل حضور او د خپل حضور د سنگوالي په اړه باید یو وضاحت ورکړي. دغه وضاحت د سولې د ادرس تمر کولای شي، بل ادرس فکر کوم امریکایانو لپاره وجود نه لري.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د حل زول لپاره مهم ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 ښارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړي دي. دوی وایي دا ښارګوټي په دولتي او خصوصي غصب شویو ځمکو کې د محلي زورواکو او په حکومت کې د شاملو چیرو لخوا جوړ شوي دي. د موضوع په اړه له مزار شریف مجیب رحمان حبیبزای راپور لري.
سیمه ایز زورواکو او خودسره وسلوالو په غیر قانوني توګه بلخ ولایت کې 50 ښارګوټي جوړ کړي دي. د بلخ د ښاروالۍ ریاست تاییدوي چې لاته ښارګوټو څخه په بلخ ولایت کې یوازې 1.5 ښارګوټي قانوني اسناد لري او پاتې نور په غیر قانوني توګه جوړ شوي دي. د بلخ ښاروالۍ د ساختماني څانګې مشر انجینر هاشم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ښارګوټي اکثرا د محلي زورواکو او خودسره وسلوالو لخوا په دولتي ځمکو کې جوړ شوي دي.
ان در مجموع 80 شرک در اطراف اطناف شهر مزار شریف وجود دارد که از جمله 30 شرکش کاملا قانونی هستند و در حدود 50 شرکش شرکایی است که غیر قانونی هستند.
د مزار شریف ښاروالۍ د ساختماني څانګې مشر هم در از وایي چې یاد ښارګوټي د قانوني اسنادو په نه درلودلو، د ټاکس یا د مالی د نور کولو او په دولتي او خصوصي غصب شوو ځمکو کې د جوړیدو په دلیل غیر قانوني شمیرل کیږي. انجینر هاشم زیاته کړه چې د غیر قانوني ښارګوټو موجودیت په مزار شریف کې د ماستر پلان د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د ساختماني چارو د نظر خاوند انجینر سبیق الله احساس وایي چې په دولتي لوړو موقفونو کې د غیر قانوني ښارګوټو د خواندانو حضور سبب شوی چې دولت ونه توانیږي پر یادو ښارګوټو کار بند کړي او یا پرې ستاندرد معیارونه تطبیق کړي.
د دې ویلت دا ده چې اوس هم د ښارګوټو له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی. همدا ده چې هم ښارونه له پراختیا څخه پاتې شوي دي او هم د خلکو تر یو ځایه پورې پانګه پکې بنده پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله سرتسری ده او د غیر قانوني ښارګوټو د موجودیت په دلیل لویو ښارونو کې ښاروالۍ نه دي توانېدلې تر څو خپل ماستر پلان تطبیق کړي.
د کندوز بڼوال وایي چې سږ کال په کندوز کې د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د دې ولایت بزګران او باغداران پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا خوالی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تېرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دو تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بادام خو ډېر حاصل هم نیولې وو او خو تیاره خپله تقریبا یو 200 ونې لګېلې وو. 200 درختې سره سره لس منه پورې شا یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته ولګېږي.
باغ امسال حاصلاتش بهتر از خوشند بادام. بادام ما که امسال بهتر است حاصلاتش.
ساشکل ده هوا خواله لکبل از مش دی بادام په حاصلاتو کې زیاتواله راغله زکه په نورو کلونو کې دی بادام حاصلات چندانه خنه وو. ساشکل دی بادام حاصلات ډیر خدای خو نرخ په بازار کې ډیر ټیټ دی. لدې سرسم په دغه ولایت کې دی تازه او دی وچو میوه دی ټولنې مشر حاجی خیر محمد هموی چې دی نورو کلونو په پرتله ساشکل په دی ولایت کې دی بادام په حاصلاتو کې زیاتواله راغله.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته زیات شده. یعنی
د تیر کال په توپیر ساشکل د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي. موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو او بیا یې بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي. وایي چې د دې ولایت په کچه په 2028 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2028 هکتار ساحه د باغداری د صرف د بادام په بخش کې چې موږ تخمین کړی دی ټوله 15 ولسوالۍ کې موجود لري. څه کال موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8000 تنه باید بادام تولید شي او مارکیټ ته عرضه کېږي. انجمن صنعت بادام وجود لري دا کوشش کېږي چې دوی خارجي مملکتو سره قرارداد لري چې هلته موږ د باغدارانو بادام هلته هم صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردرې قلعهزال او د شیرشي ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کېږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینهوال لري چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسیره دولت هم ډېر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران نن په تهران کې راغونډ شي. دا موضوع احمد تکل څارلې ده په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، کومې مسلې دا درې مشان سره راټول کړي دي؟
تمه ده چې د تهران په سرمشریزه کې به د سوریې د جګړې او د دې هیواد په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د احتمالي پوځي عملیاتو په اړه بحث وشي. دا د تمه ده چې د دوی د خبرو مهمه برخه به وي. درې واړه ولسمشران به همداراز په دې اړه هم بحث وکړي چې آیا ډیپلوماسۍ د پوځي عملیاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی که نه. البته د یادونې وړ ده چې په ادلب او شاوخوا سیمو کې نږدې 3 میلیونه وګړي اوسېږي چې نږدې نیمایي د سوریې له نورو سیمو څخه په دې ولایت کې دیره شوي او کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې ډله کې د القاعده شبکې په ګډون د افراطي ډلو شاوخوا 10000 وسلوال هم شامل دي. ایران، ترکیه او روسیه درې واړه د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دي او غواړي چې په خپلو کې د یو ګډ دریس په خپلولو سره د امریکا د بندیزونو فشار یو څه کم کړي. د اسوشیتد پرس خبری اژانس راپور له مخې نن چې په ایران کې رخصتي ده د جمعې ورځ ده، له یوې خوا د رخصتۍ ورځ ده او له بلې خوا دا سرمشریزه روانه ده، نو د پلازمینې تهران په واټونو کې یوه چوپه چوپتیا خوره وه.
بله، دغه درې مشان په حقیقت کې په سوریه کې په مشخص ډول څه اهداف لري؟ یعنی کوم اهداف ده؟
درې واړه هیوادونه د سوریې په اوږده کورنۍ جګړه کې خپل خپل اهداف او ګټې لري. ایران غواړي په سوریه کې چې له اسرائیل او لبنان سره ګډ سرحدونه لري خپل پوځي حضور وساتي. ترکیه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي، له سوریې څخه د هغو کډوالو د وتلو له کبله ویره لري چې په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بې ځایه کېږي. او روسیه غواړي په دې سیمه کې خپل حضور وساتي څو هغه تشه ډکه کړي چې د سوریې د جګړې په اړه د امریکا د نامعلوم او مبهم سیاست له کبله رامنځته شوې ده. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا وایي چې د تهران سرمشریزه به په سوریه کې د سولې او امن د ټینګښت په برخه کې پر یوه نهایي توافق سلا وکړي. د ولسمشر اردوغان یو سلاکار الینور چیویک په یوه ترکی ورځپاڼه کې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د تهران سرمشریزه به یا په سوریه کې سوله او پخلاینه راولي او یا به د اسد د رژیم لخوا د راغلي تشدد له کبله ګډوډي نوره هم زیاته کړي. خو البته د یادونې ده چې د ترکیې لپاره د خپل موقعیت له مخې ښایي د داسې یوې موافقې ارزښت زیات وي.
تکل صاحب، ستاسو دغه وروستۍ جمله چې ترکیه د خپل موقعیت له امله له ډېر ګواښ سره مخامخ ده، دا کوم ګواښونه دي؟
ترکیه د شاوخوا 3.5 میلیون نه سوری کډوالو کوربه ده او اوس یې خپل سرحدونه د نورو کډوالو پر مخ هم بند کړي دي. ترکیه همدارس د سوریې په شمال کې د کنټرول زونونه جوړ کړي او په ادلب کې د څارنې په 200 پوستو کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. اټکل کېږي چې که په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل پوځي عملیات پیل شي نو ښایي د ترکیې سرحدونو ته په نږدې ښارونو کې د افراطي وسلوالو په ګډون دا پیښه د 3 لک خلکو د ناڅاپي ځای پر ځای کېدو او د دې سیمو د بې ثباتۍ باعث شي.
مننه. د ترکیې، ایران او روسیې ولسمشران نن په تهران کې غونډه کوي. په دې اړه احمد تکل معلومات ته سر شریک کړل. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
تاسو لا پیغامونو
آزادۍ راډیو ته سلام ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلام. موږ د اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کوم مهاجر راځي د پاکستان نه نو دوی د ناستې ځای دغه ځای نه لري او ټول مالداره خلک په کورونه جوړوي او دغه کوي چې دا د دېو کرایانې د دېو جیب ته لاړ شي. او موږ د اشرف غنی نه غواړو چې دې کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه چې څوک د پاکستان نه مهاجر راغلي دي دې ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او که ور یې نه کړي دا جنگونه به نورم زیاتېږي بچی ډوډۍ غواړي د خلکو نه همدغه چې به جنگونه وي همدغه چې به دا مړی کېږي او دا خلک به مري او دا کېږي. به که اشرف غنی دې خبرې ته سوچو چې هغه خو ډېر په نرمه او په پسو کوچونو کې په ایر کنډیشن او په دغو کې نرمل موسم کې ناست دی خو هغه د بعض د خلکو د مشکلاتو نه دی خبر. خو کله چې د پاکستان نه تقریبا بابل کال تقریبا 3.5 لک خلک راغلل هغې کې 80% خلک مخالفینو لتلي دي او د جهاد په نامه باندې ټوپک وګه یخې دی بچی ته ډوډۍ غواړي. که چېرته دې خبرې ته دا سوچو چې او دې خلکو له یوه یوه نمره ځمکه ورکړي چې دا دې کور او دا دې ځای په دې ځای کې کښېنه نو نه به جنګ او نه به ښه او نه به بدي. سلام او ډېره مهرباني ازادۍ راډیو نه.
ما پیغام دادی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ خبر کوم. زموږ د تنګي په باب خبره ده. دا تنګي د داود بابا په وسیله منظور شوی دی. دروازه کړي نه دي خبر شوی.
ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت آزرې ولسوالۍ د بارې چوترینه یو محلي پولیس صوبت خان مینوم ده. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د آزرې ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوي د التن په پوستې کې محلي پولیس هغو ته نیمو نفرو ته نمرې ورکول شوي دي او څه نفر پاتې دي. موږ ته مامورین وایي چې تاسو ټولې نمرې په یو وار توجه کیږي. په دغه پوسټه کې چې کوم نفر شهیدان شوي هغو ته پروس کالم ورکړل شوي او د موږ د پاتې دي. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د موږ د نمرو غم په جدي توګه راته وخوري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ډیری افغانان په دې فکر دي چې ګواکې اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته په تګ سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانیستل شي. همدا فکر د دې سبب شوی چې زرګونه افغانان په خپل هیواد کې له خپلو شتمنیو عادي ژوند او حتی کارونو تیر شي او د خپلو خوبونو پوره کولو لپاره د سفر نیت وکړي. خو پایله یې څه ده؟ په همدې راپور کې به واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فلیپو ګراندی او ورسره پلاوی چې د سې شنبې په ورځ کابل ته راغلي وو له افغان ولسمشر د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندی د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سوي د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار په یوې اعلامیې کې د فلیپو ګراندی له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري، طبیعي پیښې، اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځایه سوي لړۍ دوام وکړي. د ګراندی په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوي ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د راغلي پلاوي په ډله کې دی، ویلي چې په افغانستان کې ورځنۍ وشخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر څلوېښت زره ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډېر محدود دي. خو نوموړي هیله وښوده چې ملګري ملتونه وتوانېږي په افغانستان کې بې ځایه سویو ته لازمي مرستې ورسوي. ګران دي او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللي ول او نن پنجشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال څلور اشاریه دوه میلیونه کسان په افغانستان کې د تاوتریخوالي، کډوالۍ، طبیعي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپر دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر